نو مشال ریدنو دنا ساته خبرونه په ورسته خبري غړي کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه منی وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې با تاسو ته د پی ډی ایم د غونډې په اړه حال درکو چې روان دي او په دې باندې با تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې نظر هم درکو د پوهانو چې هغوی په دې اړه څه نظر لري تغراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هټ سمخ کورزو انستاز مل تا چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پړه غونډه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له جاپان سره اړیکې زیاتول غواړي او په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 50 کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پړه غونډه پیل شوې ده د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د خبری غونډې پر مهال اول چې په نننۍ غونډه کې به د لانګ مارچ طریقه کار او د اپوزیشن د غړو د استفاګانو د ورکولو پړه خبري کیږي نوموړي زیاته کړه کله اسمبلیانو استفاګانې ورنکړل شي نو ښایي د حکومت پر ضد کېدونکي لانګ مارچ ګټه ونه لري پی ډی ایم اعلان کړی چې د مارچ په 16مه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي مولانا فضل الرحمن د مارچ په 12مه نیټه د سینټ مشر او مرستیال مشر لپاره په شبو ټاکنو هم تنقید وکړ او تورې پورې کړ چې د واکمن ګوند امیدواران د اسټابلیشمنت په مرسته بریالي شوي وو خو وزیر اعظم عمران خان او فوج تل دا تورونه رد کړي دي د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساینس او ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه دوی تور پورې کړ چې د انتخابات تو کمیشن د سینټ د مارچ 3 نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوې ده په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن اتحاد کاندید یوسف رضا ګیلانی حکومتي امیدوار حفیظ شیخ تاماتي ورکړی و چې لدی رستو وزیر اعظم عمران خان هم په انتخاباتي کمیشن تنقید کړی وو خو کمیشن په جوابي بیان کې ویلي چې تر اچا فشار لاندې نه دی راغلی د بلوچستان په هرنایي ضلع کې پکان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوي دي نن د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ویډیو ته ویل چې د هرنایي په تور غر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر اوستلو بوخت وو چې هلته اور ولګېد د ده په وینا کان کیندونکي نن سهار له کانه راوستل شوي وشل شوي کسان له پشین او افغانستان سره تعلق لري پولیس وای په کراچۍ کې د رینجرز واکونو په موټر بمی برید کې یو عسکر وشل شوی دی د پولیسو مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې ویل د رینجرز واکونو په موټر دا برید پرون په کورنګي ټاون کې شوی او بم په موټر سایکل کې خودل شوی و په حمله کې 12 کسان زخمیان شوي چې پکې یو د رینجر سپاهي دوه پولیس او اته ولسی وګړي دي د پیښې ذمہواري لاچا نه ده منلې په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 50 کسان مړه شوي دي د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 2511 کسان په وایرس اخته شوي دي خو په همدې موده کې تر 1100 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي په سوات کې وطن د خپلې کورنۍ سلور کسان وشلې دي د سوات تحصیل کابل ډی ایس پی بادشاه حضرت مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د کابل په شاډیرې سیمه کې وطن خپل مور دوړونه او روندار په ډسو وشلې دي پولیس وایي تورن تن یې نیولې دي او د پیښې پلټنې روانې دي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی جالینا پرون په یوې خبری غونډه کې د مسکو په کانفرنس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ نوموړی ویل د مسکو غونډه د اغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له دفاع وزیر لاید آسټن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتی اړیکو ښه کولو غږ کړی دی د دې سفر موخه له ایشیایي اتحادیانو سره اړیکې په داسې وخت کې مضبوطول دي چې د چین لخوا په سیمه کې د اثر زیاتولو هڅې زیاتې شوې دي د دواړو وزیرانو ولسمشر جو بایډن په کابینه کې لومړی غړي دي چې د دندو سنبالولو وروسته سول او ټوکیو ته سفر کوي د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې انیس اجمل وړاندې کول تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ په دې غړي کې اوري د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم غونډه د مهال په اسلام آباد کې روانه ده او د هنائی د کلی په کان کې وکان کیندونکي وژل شوي. د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا وایي او پوهان وایي د پاکستان په سیاست کې تشدد رامنځته شوی.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچول.
او په ډیورنډ کرخه ازغن تار کاروبار ته څومره تاوان رسولی پر دې ځانګړی راپور لرو.
او دا باړي خلار خو دمنته کلاو شي زمونږ روزګار هم خراب شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 15 نیټه په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په غونډه کې به د حکومت پر ضد د اعلان شوي لانګ مارچ پر طریقه کار خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ به له اسمبلۍ د استعفاګانو خبره اهم بحث شي. البته د په وینا کې استعفاګانې ونه کړل شي نو لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري. د پی ڈی ایم په غونډه مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړي. راځئ چې بیا ورته وګورو.
د مخالفو ډلو د اتحاد پی ڈی ایم غونډه مهمه ده. اسلام آباد کې دا وخت روانه ده او د غونډې وروسته به بیا یو خبري ناسته وي. مهم موضوعات دي په دې غونډه کې او بنیادی پکې اولنۍ چې دا موضوع هغه د حکومت خلاف چې کوم د اپوزیشن پی ڈی ایم لخوا یو مارچ اعلان شوی دی چې په 26 د مارچ به دا شروع کیږي او د پی ڈی ایم مشرانو چې 13 تاریخ پورې به اسلام آباد ته رسي. یو دا موضوع د هغه لپاره حکمت عملی ستراتیجی په هغه باندې غور کیږي او دویم چې کوم مهمه موضوع اوس په پی ڈی ایم کې داغه د اسمبلی نه د استعفاګانو ده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان اسمبلی نه د استعفاګانو ملاتړ دی حمایت کوي او دا هغه دا نظر دی چې که استعفاګانې نه وي نو بیا د لانګ مارچ هم دومره اهمیت او ارزښت نشته. نو هغه دا غواړي چې د اسمبلی ممبران دي د ټولو مخالفو ډلو هغه استعفاګانې ورکړي. د مسلم لیگ نون نظر مولانا فضل الرحمان سره د استعفاګانو په مسله باندې هغه ډیر نږدې دی لیکن پیپلز پارټي د دې مخالف ده او د پیپلز پارټي د مشرانو دا نظر دی چې ایری طریقې هم د حکومت خلاف یعنی په پارلیمان کې دننه د عدم اعتماد خبره شوې ده چې هغه لارې د خپل کې او د پارلیمان کې دننه دی د اپوزیشن غړي پاتې شي. پیپلز پارټي دا موقف دی. په دې موضوع باندې د نظر اختلاف شته لیکن پی ڈی ایم خپل ځای باندې موجود دی فعال دی غونډه روانه ده. نو د دې دوه موضوعاتو نن چې کوم بنیادی ویل شوی دی د دې مقصد د غونډې هغه هم دا دی او لیکن معلوم به شي چې کله غونډه ختم شي او بیا خبري ناشته کیږي چې باقي کې څه فیصله مخې ته راځي.
اودم کو دا په اسلام آباد کې زب همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. دوی ویل چې د ځینې مهمې خبرې دي چې یو پکې دا هم ده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان غواړي چې له اسمبلی د کم اپوزیشن ګوندونو غړي دي هغه استعفاګانې ورکړي. خو څنګه تاسو طاهر خان په خبرو کې ورزل چې لا هم ټول سیاسي ګوندونه پر دې خبره متفق نه دي. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې له کارپوه حسن خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دي. حسن صاحب ډېر ستړي مشي او ستاسو نظمه به لومړی پوښتنه همدغه وي چې دغه استعفاګانو غوښتنې ته څنګه ګوري د مولانا صاحب چې دغه کومه غوښتنه ده نو ستاسو په خیال باندې په دې باندې به ټول سیاسي ګوندونه متفق شي که څنګه؟
ډېره مننه. ګوره څنګه چې تاسو خپل خبرو کې وویل ما په خیال طاهر خان صاحب دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یعنی د اپوزیشن ډلو د کم اتحاد چې د دې نننې غونډه چې کوم اسلام آباد کې روانه ده هغه دغه بنیادی مقصد هم دا دی چې د لانګ مارچ چې دوی شروع کړی د دې میاشتې د 26 تاریخ نه نو دا غوښنه مخکې دوی وایي چې موږ په دې باندې ټول فیصله شو چې لانګ مارچ به الکه کامیابیږي چې کله موږ ټول د نېشنل اسمبلی نه او د صوبایي اسمبلی نه چې کوم دي مونږه استعفا غانې ورکړو. د دې لپاره دا غونډه دا او په دې کې تقریبا نور جماعتونه چې دي د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب او دغه شانتې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې دا هغوی لارج دي په دې خبره باندې اتفاق دی. خو پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم دی هغوی د دې خبرې سره اتفاق نه لري. تاسو پرون به خبر کتلی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھٹو زرداری هغوی پرون هم دا خبره کړې وه چې موږ ته په پارلیمنت کې دننه کم جمهوري طریقې دي هغه مونږ ته اگزاسټ کول پکار دي لمبې پکار چې هغه ټولې مونږ وکړو. نو دا خبره که تاسو ته یاد وي نو چې کله د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د سوری لاندې کمال پارٹیز کانفرنس شو نو په هغه کې شپږ پوینټ شو په هغه کې دوی دا ویلو چې مونږ به دا تحریک کوو د 1 دسمبر پورې به چې مونږ استعفاګانې جمع کوو. نو بیا 1 دسمبر چې راغې نو هغه کې اختلافات رالل نو بیا دوی وایي چې زه استعفاګانې به د خپل خپل لیډرشپ سره جمع کوو. بیا دوی د 31 جنوري ورک او دا ویچاره د فروری د لمبه هفته چې کوم ده د 1 فروری به موږ فیصله کوو او موږ به لانګ مارچ دا کوو په هغه کې به بای الیکشن نه غي په هغه کې به سنټ الیکشن نه غي نو دوی ټول په هغه کې حصہ واغستله. اوس هم د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم موقف دی یا د هغوی کوم دریځ دی هغه دا دی چې هغوی وایي چې موږ ته پارلیمنت کې دننه د عمران خان یعنی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف چې دی
حکومت کې دا په سن کې کڅو وجه چې هغه د استعفا ته غاړه نه دي ستاسو په خیال باندې
پورا پیپلز پارټي چې کوم ده دا وی یو مونږ چې انټلیکچوال بیس چې کوم دی یا پولیټیکل اکیومن چې دی دا نه چې د نورو کم دی خو دا وی بز دا وګم چې ایکسپیرینس هم ډیر دی سفر شوی هم ډیر دی او د دې اوس دی وخت چې کوم جماعتونه دي نو هغه ته هغوی یو خدا دې چې په سند کې د هغوی حکومت کوي په مرکز کې د هغوی اپوزیشن کې لګښه کافی کسان دي 350 داسې کسان د هغوی په مرکز کې دي دغه شانتې په سینټ کې دي. اوس هغوی چې خپل کیلکولیشن کم کوي نو ظاهره خبره ده که چېرې هغوی د دې دپاره د عمران حکومت ختمول غواړي یاره دوباره دې الیکشن وشي نو زما خیال دی چې د پیپلز پارټۍ هر غړی چې کله دا انالیسس کوي نو هغوی به دا وایي چې یاره په سند کې مونږ دومره میجارټي یا اکثریت سره په حکومت کې نشو راغځاتلی بیا لکه اوس چې یو دغه شانتې هغوی ته دا پته ده چې په پنجاب کې یا په خیبر پختونخوا کې هغوی دومره خپل کسان نشي منتخب کولی نو ولې هغوی دا یو یو داسې ردعمل په توګه باندې دا کار وکړو. د دې ما په خیال ریزلټ د پیپلز پارټۍ کافي حد پورې که تاسو وګورئ نو زیاتره خلک وایي همداسې چې یاره ممکنه نه ده چې د اپوزیشن په استعفا سره به کوم دی حکومت ختم شي. نو د دې بنیادی وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي مخکې هغه یو غلطي کړې وه په 85 الیکشن یا 83 الیکشن هغه کې دوی حصہ نه واغسته بیا چې غیر جماعت بنیادونو باندې حصہ نه واغسته دا غیر نه پس د ملک سیاست کې کوم نوی بدلونونه رالی او کوم مسلې رالی نو دوی ته هغه شی یاد دی نو پیپلز پارټي چېرې هم د ګیم نه ځان بهر نه پاتې.
حسن صاحب ډیره زیاته مننه. بس اخري پوښتنه به ستاسو نه دا وي که استعفاګانې ورنه کړل شي نو مولانا صاحب وایي چې لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري، د دې سره څومره اتفاق کوي؟ او بل دا که پرسکا دغه استعفاګانې نه ورکړل کیږي نو ستاسو په خیال د پی ډی ایم دغه اتحاد به برقرار پاتې شي کنه؟ او د دې سره تړلې بل پوښتنه دا هم ده چې مولانا صاحب ستاسو په خیال ولې دومره اکټیو یا فعال دي؟
ورا لیټس ټیک ا سٹارټ فرام دی لاسټ کوېشن. سره چې کوم دی خېری ته پوسیر مولانا صاحب بولې دوه فعال دی بیا پی ډی ایم مولانا صاحب په لمبي ځل باندې د ملک د پارلیمان نه بهر دی. یو دمه خبر دا ده چې د مولانا صاحب کم بیس او هغه جنوبي پښتونخوا او قبایلی سیمه وي. نو که تاسو ګورئ نو دا جنوبي پښتونخوا او قبایلی سیمه وس الته کې د مولانا صاحب هغه پوزیشن ځکه نه دی چې الته کې دوه تحریکونه رالل. یو پاکستان تحریک انصاف الته کې ډیر زیات هغه ان روډز او بل اوبل پښتون تحفظ مومن چې کوم دی هغه هم په جنوبي پښتونخوا په خاص توګه بنو وزیرستان نارت وزیرستان شمالي وزیرستان وغیرہ کوم چې د جی وای سترونګ بیس دی هغه کې هغه هم رالل. نو مولانا الډي د د قبایلی سیمو د صوبې حیثیت ورکول یا صوبه کې زم کېدل چې کوم دی په دې باندې هغه خپاو او هغه خپل هغه مونږ چې وایو خپل سیاست ته وڅکاري په نظر باندې، نو هغه یو داسې کار دی چې یاره لکه هغې سره د هغوی خو ان پاتې شي او خپل یو پوزیشن جوړول به غواړي. اوس که پوزیشن استعفا ور نه کړي د پی ډی ایم به څه اهمیت دي؟ نو ما په خیال د سره په جلسو جلسونو سره یا د لانګ مارچ سره تاسو ته پته ده حکومت څوک نشي لرکولی، نو حکومت په دغې باندې استعفا ورکوي. دا به دومره افیکټیو نه وي. اگر چې دا ده چې حکومت ته به یو ټف ټایم ورکي، ځکه چې ته لانګ مارچ کې او داسې سترانګ درنا کې په اسلام آباد اوسې درنا بدوي کې یو کنه دام لا اوس کنفرم نه ده، نو حکومت مجبوروي شي، حکومت باندې پرېشر راوستي شي. خو زما نه د خیال چې هغه به هغه نتایج چې کوم مولانا صاحب غواړي یا نواز شریف صاحب غواړي چې عمران خان حکومت ختم کړي هغه ناممکنه.
ډېره زیات مننه ستاسو نه حسن صاحب. خو که لنډو کې دا هم ځواب کړي چې آیا د پی ډی ایم دغه اتحاد به برقرار پاتې شي که څنګه، راتلونکي څنګه ګوري؟
نو پی ڈی ایم خو به دا نه ده چې ختم به شي، خو دا حیثیت پیني ځکه چې پی ڈی ایم کې که پیپلز پارٹی پرس کا بهر شي بار کې خو بڼمبې نه، ځکه چې پیپلز پارٹی به چرم دا دغه نه کوي. خو بیا هم په پی ڈی ایم کې مولانا صاحب شو، نواز شریف صاحب شو، د هغې سره محمود خان چکزے سے پښتونخوا پارٹی شولا، هغې سره چې کوم دی بی این پی شولا، دا جماعتونه چې کوم دی یا عوامي نیشنل پارٹی خو به کېدی شي او سره هغه پاتې نه شي. خو لږ هغې دغوی سټیټس هم د پاکستان پیپلز پارٹی په شان دی، تحریک پہ ہی وہ زما یقین نہ دیکھے تو دونا زیاد موثر دی
دیر زیاد من استاسنا حسن صاحب یو جہان من استاسنا دا موږ سره په اسلام آباد کې کارپو حسن خان تاسو ته دوی نظر واورېدو. د پی ډی ایم چې کومه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده، نو تاسو واورېدل چې دغه پی ډی ایم په راتلونکي باندې او دغه راز په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو څه نظر دی، په هغې باندې تاسو د حسن صاحب خبرې واورېدلې.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته جوته په دما ورسه ده چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زمونږ خپلویم دي، زمونږ ځمکېم دي، زمونږ مرګریم دي، زمونږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کادونه د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو، یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
مشال راډیو ته وګورئ. زو کراچۍ ته اوریدونکو، په کراچۍ کې 14 یو تن وژلې او 12 ټپي کړې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمن د مارچ پر 15 نیټه په بیان کې ویلي چې د رنجرز واکونو پر موټر د غبرګ په کورنګي ټاون کې شوې. غلام نبی زیاتوي چې بم په موټر سایکل کې ایښودل شوی و. تر اوسه هیڅ چا د بری ذمواري نه ده منلي. د سند صوبې د پولیسو مشر د پیښې د پلټنو امر کړی. د یادونې ده چې د کراچۍ په دې سیمه کې وخت نا وخت د پاکستان پر امنیتي ځواکونو داسې بریدونه کیږي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد نیاز علی راکوي.
پرون د مارچ په 15 ماښام د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د رینجرو په یو ګاډي بم چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې د رینجرو یو سپایي وژل شوی او یو پولیس او دوه نور رینجر سپایان ژوبل شوي دي. په پیښه کې اته نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د بم چاودنې ذمہداري نه ده قبول کړې. د چاودنې وروسته د کراچۍ پولیسو مشر غلام نبی میمن په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د لومړي معلوماتو تر مخه دا د بم چاودنه وه او بم په موټر سایکل پورې وصل و. چودنه کې یو رینجر سپایي وجلې شوې او نور رینجر، پولیس او نور کسان هم ټپیان شوې دي. موږ پلټنې پیل کړې دي. ډېر ژر به ککړ کسان ونیول شي. د چودنې وروسته ټول مړي او ټپیان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته راوړې دي. په دې اړه د عباسي شهید روغتون مشر ډاکټر عامر اشرف مشال ریډیو ته وویل چې د چودنې وروسته یو مړي او 12 ټپیان روغتون ته راوړې دي.
شام می اطلاع آئی تھی کہ بلاسٹ ہو گئے، اس کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے، تین رینجرز والے تھے جس میں سے ایک رینجر جو ہے وہ براڈ ڈیڈ آئے تھے اور
هغه ویل چې د چودنې وروسته روغتون ته درې رینجر سپایان راوړي وو چې په هغه کې یو رینجر سپایي مړ او دوه جوبل وو. ورسره 12 نور ټپیان هم روغتون ته راوړي دي. د جوبلو کسانو علاج روان دي، خو ټپیان رینجر سپایان بیا بل روغتون ته منتقل کړي دي.
بهتر رینجرز والے سفر ریفر ہو گئے ہیں خود اپنی مرضی سے.
دا سن صوبے دا پولیس مشر آئی جی سن مشتاق مہر دا بم چودنے پیخا غندلی دا او د پلټنو امری کړی دی. لدی وړاندې په شلم اپریل کال 2018 کې د اورنګی ټاون په دې سیمه کې د پولیو په ضد کارکونکو په عملیاتو موجود په پولیسو وسلوال برید شوی وو چې پکې و پولیس پیان وجلې شوی وو. او بیا په کال 2018 کې هم د اورنګی ټاون په دغه سیمه کې پر رینجرو وسلوال برید شوی وو چې پکې سلو رینجرز پیان وجلې شوی وو. لدی پیښې وړاندې په روان کال کې په کراچۍ، لڑکانا، سکر او نورو خارونو کې هم پر رینجرو وسلوال بریدونه شوی دي. خو بیا رینجرو او پولیسو په خپلو خبري غونډو کې د دې بریدونو تورن کسانو د نیولو دعوا هم کړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 21 بجا،
د کرخي په غاړه
په 22 بجو،
مشال آنلاین
په 23 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 14 بجو،
تاندي هیلي
په پاو باندې 14 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 14 بجو.
له د می وړاندې تاسو له کراچۍ زبګ د خبريال نیاز علي خان راپور اوریدو چل د کې دی 14 په اړه باندې اوس راځو دي چې د بلوچستان چارواکي وایي هغه و کان کیندون کې جی رئیسلی چې د مارچ پر 15 منټه د اور لګیدو له عمله په کان کې راګیر شي وو. دی وایي و وړ کسان مړ دي چې بدنونه یې سخت سوځېدل دي. د مزدورانو اتحاد وایي چې مالکان له حکومتي لارښوونو سره سم کان کیندونکو ته سہولتونه نه ورکوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د پیښې پر ضد د مظاهرې اعلان اهم کړی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټ څخه 100 کیلومتره لرې و شمال ختیځ لور ته د ارنای ضلع په تورغر سیمه کې د دوشنبه په ورځ د کویلې په یو کان کې هغه وخت اور ولګېدی کله چې هلته و کان کیندونکي د کویلې په راایستلو بوخت وو. د پیښې د اطلاع وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او مرستندویو کارکوونکو تر نن سهار وختي پورې د و کان کیندونکو مړي راایستلې دي. په دې ترڅ کې ډپټي کمشنر هرنای سویل انور هاشمي تېر شپه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هرنای سیمه کې د کویلی په کانو کې پیښې زیات شوې دي. خو د دې د مخنیوي لپاره څو ځله و لوړ رتبه چارواکو ته خطونه هم لیکلي دي.
جو مائن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے بارہا ان کو کنوے بھی کیا ہے کہ کوئی ایس او پیز مطلب سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرائے اور ان کو مائن اونر جتنے بھی ہیں تاکہ وہ
د ہرنائی ڈپٹی کمشنر سہیل انور ہاشمی وائی چې د دې پیښو د مخنیوي په اړه مې څو ځله د کویلی یا مائن و محکمې ته لیک کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم سلفیز جوړ شوی دی پراغه باندې په سختی سره عمل وکړي. بیا په خاصه توګه د کویلې د کانو خاوندانو ته چې څومره هم زیات په کار دي ایس او پیز باندې په کلکه سره عمل وکړي. که څه هم پر دې کار روان دی خو دا ډېره لویه سیمه ده چې له عمله یې هره ورځ نه یوازې پیش کیږي بلکې په دې کې د کان کیندونکو و ژوند ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا په پیش کې د وزل شوو کان کیندونکو مړي د اور له عمله ډېر زیات سیزل شوي دي. په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د صدر سلطان لالا سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دا پیښه 13 ورځې دغه وروسته رامنځته شوه کله چې د اغیزمن کان په اړخ کې په یو بل کان کې اور لګېدلی او هغه اور و اغیزمن کان ته د رسیدو سره سم چاودنه وسوه.
د هڅو مین وجه دا ده په پاکستان کې پر یو مړه باندې 15 لاکھ روپیه ورکول کیږي. په بلوچستان کې 2 لاکھ روپیه ورکول، پاکستان کې 6 لاکھ روپیه ډیت گرانټ ورکول کیږي. په بلوچستان کې په زیاتره افغانانو مړو کې 1 روپیه هم نه ورکي. تر څو پورې دا فیصله او د سپریم کورټ آرډر دی په ګرد ملک به ډیت کمپنسیشن 1 رنګ ته باندې زور نه دی. تا په منځ کې 10 لاکھ سمری 25 لاکھ روپیه به تر پر یو زیاده لس لاکھ روپی و ددی گورو کپن ادا کے وہ شدید تا ٹوٹل تشل لاکھ روپی ادا کے تو اپنی جی پروانل نو چیز آغاز کمپنسیشن سم سی نو مائنز اونر با پخپل خرچے شروع کیا گوائی گیا را پر مائنز باندی تا لس لاکھ روپی خرچ کری دی پنزر نوری خرچ کر مائنز دا صحت و سلامتی دا قوانین پا مطابق راول ہے نو بخلقم نمبری پر تا بخاتم لگا
سلطان لالا زیادہ کرا چپا پیش کی دا وزلسو زیادہ رکان کندوں کو تڑاو دا ضلع الپشن او افغانستان سره دی. د دوی مړی به د پوسټ مارټم وروسته نن وابای سیمو ته ولېږدول شي. د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د کوېلې په کانو کې د دغه ډول ناوړو پیښو په ضد به د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون او د هغه وروسته دوی مظاهره هم کوي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د مارچ د میاشت په 12مه نیټه د کوټ څخه 60 کیلومتره لرې د مارواړ په سیمه کې د کوېلې په یو بل کان کې د ګیس د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کوېلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتېږي او د پاکستان سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې په روان کال کې تر اوسه 60 کان کیندونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. په دې کې هغه 10,000 کان هم شامل دي څوک چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د مچ په سیمه کې د ځینو وسله والو کسانو لخوا وژل شوي وو. دغه ډول تیر کال د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 100 کان کیندونکي وژل شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. له دې مخکې تاسو د ایوب ترین راپور واورئ. اوس راځو دې ته چې په کورمازل کې حکومت د ګل لورزي د کورونا واکسینو لګولو دویم پړاو پیل کړی. په تازه پړاو کې به هغه هلته د روغتیایي عملې ته دغه ټیکې لګول کیږي او ورسره به هغه کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې زیات دي. نور تفصیل له سیمې د طارق ورغزی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې حکومت د پیر له ورځې د کورونا ویکسین لګولو دویم پړاو پیل کړی دی. په تازه پړاو کې به هغلته د روغتیایي عملې سره زیات عمر لرونکو خلکو ته هم ویکسین وهلی شي. د سیمې یو روغتیایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي دا ویکسین به هر چا ته د حکومت لخوا مفت ورکول کیږي او زیاتوي ټولو سره شپږ سوه خوراک دي چې پکې هغه تنان به اول پیچکاري کوي څوک چې هغلته د ژغورنې ادارې له ریسکیو 1122 سره مخکې اندراج شي.
چې خپل سی این آی سی نمبر ولیږي نو په هغه باندې دته یو کوډ راشي او هغه کوډ به بیا دا ویکسینیشن سنټر ته یوسي او هلته دته ویکسین میلاو شي. پس ډوز د دې نه پس سیکنډ ډوز د دې چې کم دی هغه 21 دن بعد وي. نو چې چاته پس ډوز ولګي هغه ته اتوماتیکلی به 21 دن پورې بل میسج راځي او بیا به هغه راځي هغه به هغه دویم ډوز لګي.
په ضلع کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ورکړې دویمه لړۍ داسې مهال پیل شوي چې همدا اوس 24 تنان په دغه مرض اخته دي. په لومړي پړاو کې حکومت هغلته د کورونا د ویکسین هغو تنانو ته وهلي کم چې د ناروغۍ پر ضد په اول صف کې خپل کردار لوبوي. د صدې ملک حاج صوبت خان ورځې وایي کورونا وبا ټوله دنیا ولړزوله نو امید لري چې نور به د ناروغۍ مخنیوي وشي.
د کووېډ 19 وایرس کوم دی په ټوله دنیا کې او اوس پورې خو دې څه علاج نه وو او دې لپاره ویکسین راغلی دي. مو امید لرو چې دا ویکسین لګول به ښه اثر وکړي.
که څه هم کورونا وایرس پر ضد واکسین وهل عام خلکو ته هم پیل شوي خو د سیمې ریاض احمد ورکسی وایي یو یې په منصفانه توګه تقسیم یقیني شي او بله دا چې د ضلع هر وګړي لپاره زر تر زره د واکسین وهلو زمینه هم برابره شي.
خلکو ته ډېر سلو طریقې سره د شی لګیږي. اوس چې د کورونا وایرس په پیک باندې دی په کوردارې چې د پرسې ستیر شي سرسله خلکو سره سره عام خلکو ته هم د شیخ په تیزي باندې لګول شروع شي چې د کورونا وایرس
په پاکستان کې د صحت څانګې لخوا د مارچ بشپړسمه پر خپله ویبپاڼه د ورکړې شوي تازه شمیرې تر مخه په 24 ګنټو کې له کورونا وایرس تر 2500 زیات تنان بیماران شوي چې له دې شمېر 850 مړه شوي دي. په ملک کې تر اوسه په ناروغۍ تر شپږو لکو او 10,000 زیات کسان اخته شوي خو څخه 15 لکه او 3,500 پورې روغېدلي هم دي. له وایرس د مړ شوي تنانو مجموعي شمېر 10,595 دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سی او تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په لږ شپه کې 15 بجې کېدونکې دي او له خبرونو وروسته ستاسو لپاره هم نور یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ورزو انیس اجمل ته چې تاسو سره سات لن خبرونه وړاندې کړي.
دا اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د حکومت خلاف د لانگ مارچ پڑا غونډه روانه ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرن په خبرې کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په نننۍ غونډه کې به د لانگ مارچ طریقه کار او د اپوزیشن د غړو د استعفاګانو د ورکولو پړه خبرې کیږي. پی ډی ایم اعلان کړی چې د مارچ په 26مه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لانگ مارچ کوي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودھری پرین په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ 3مې نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا کمیشن وایي چې د اچا فشار لاندې نه دی راغلی. د بلوچستان په هرنۍ سله کې پکان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوی دي. نن د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ریډیو ته ویل چې د هرنۍ په تورغر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر ایستلو بوخت و چې هلته اور ولګېد. د دوی په وینا کان کیندونکي نن سهار له کانه راویستل شوي دي. پولیس وایي په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو په موټر بمي برید کې یو عسکر وژل شوی. د پولیسو مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې ویل د رینجر ځواکونو په موټر دغه برید پرون په کورنګي ټاون کې شوی او بم په موټر سایکل کې خپل شوی. په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي دي او د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په سوات کې وطن د خپلې کورنۍ څلور کسان وژلي دي. پولیس چارواکي وایي چې تورن تنې نیولې دي او د پیښې پلټنې روانې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دفاع وزیر لوید آسټن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو غږ کړی دی. د دې سفر موخه له ایشیایي اتحادیانو سره اړیکې په داسې وخت کې مضبوطول دي چې د چین لخوا په سیمه کې د اثر زیاتولو هڅې زیاتې شوې دي.
اوس رزو دې ته چې د ایران د بانو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي. محمد جواد ظریف په خبرداری ورکړ چې په ایران کې را روانې ټاکنې ښایي په اټومي مذاکرو کې د پرمختګ مخه ونیسي. تر دې مخکې امریکا هم له ایران سره مذاکرات ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران له واشنگټن سره خبرې اترې رد کړې وې. تفصیل د سلیومت صالح په دې راپور کې.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالي بوخت دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
We are ready to go back immediately.
پروسه له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د شپږو کلونو مخکې موافقه ترتیب ته مخه کړې، موږ به هم همدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کې راځي شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو، ځکه پوهیږو چې موږ پړاو کې یو. موږ پوهیږو دقیقا چې په کوم موارد موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایدن په اداره کې کار کوي، هغه کسان دي چې پر یو میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښيي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره یې خپله همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلي چې د 40% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښوولې وه.
سلامت سالی تاسو راپور وړاندې کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اردوونکو په پاکستان کې په تیره یوه اونۍ کې په دو جلا جلا پیښو کې په سیاستوالانو خلکو حملې کړې او پر هغوی سیاسي پاشلې ده. تازه پیښه پرون په لاهور کې وشوه چې کله د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار شهباز گل باندې خلکو سیاهی وشیندله او په هغو یې وویشتلو. نوموړي د دې تور په مخالف ګوند مسلم لیگ نواز پورې کړی، خو تر دې څو ورځې وړاندې هم په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته تحریک انصاف غړو د مسلم لیگ نواز پر مشرانو حمله کړې وه او پر هغو یې چپلۍ ورغورځولې وې. سیاستوالانو او پوهانو دا پیښې په سختۍ سره غندلي. پوهان وایي چې دغه سرکتونه د دې هیواد په سیاسي کلتور کې د نه زغم ښکارندوی کوي. پاره تفصیل اسلام آباد د سره زیر په دې راپور کې.
د مارچ په 15 د لاهور های کورټ د ودانۍ بهر رسنیو سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز گیل اوی د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون کارکنانو دې پاګو وشته دي او په دې د قلم سیاسي ورغورځولې.
آج تاسو یې سیاسي سټی یې
دې وای کنن تاسو په ما سیاسي را وشته او که په اګو مو وشته يم زه تاسو ته د پوره قوت سره ولاړ يم او تاسو ماته مقرره کړه چې تر سو پوری ما تاسو د دې بدمعاشي خاتمه نوي کړی. شریفان خلق عدالت تا نشیرات لے
شریف آدمی تا عدالت جان جو گئی رہ گیا.
بل پلو دا مارچ پشپگم نیٹا پا اسلام آباد کی دا پارلیمان دا ودانی مخی تا دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مخکخانو دا خبری کانفرنس پا وقت دا پاکستان تحریک انصاف دا کارکنانو سرا اخوڈب وشو. پا دا موقع دا پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ مصدق ملک رسنیو سرا خبرو کی اوی دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا دوی دا گوند مخکخ احسن اقبال باندی دا سپلی گزار کرے او دا مریم اورنگزیب سرا بدتمیزی کری.
ابھی جو مدینہ کی ریاست کی پولیس ہے
دی وی د مدینه د ریاست پولیس وسراغلا چې زمونږ د خویندو د سرونو نه صادری راخلې شوې چې داخله کرا جمع کېدل او کنزلې کول. نو هغه وخت د مدینه د ریاست پولیس چرته وو، نن دلته د پارلیمان مخېتا د پارلیمان لاجس مخېتا چرته وو پولیس او دوی ولې انتظار کولو چې زمونږ خویندو میاندو ته کنزل کېدل. دارنگ وقت پا وقت پا کامی اسمبلی او پا سینٹ کی هم حکومتی او د مخالف ڈل غڑیو پیو بل تورونا لگولی او خبر تر د جگڑی رسی دلی. د جنوری پا وویشتم کال 2006 کی هغه وقت سینٹ ماحول خراب شو چې د مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید پا پاکستان مسلم لیگ نون تورونا لگول او د سینٹ چیرمین صادق سنجرانی منک کولو چې ماحول مخراب وا. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو سره خبرو کې داوه وکړه چې په سیاستوالو کې برداشت ختم شوی، نو ځکه یې کارکنان هم په دغه مشرانو حمله کوي. کچری دی په خپلو کې برداشت پیدا کړو او د کارکنانو تربیت یې سم وکړو نو دا مسله حل کې دی شي.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسم الفاظ استعمالول شروع کړي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچولو. تاسو وګورئ د دې نه مخکې هم داسې شوي دي، خو دا حوالې به کمې ملي، دا به زیاتېږي ځکه تحریک انصاف نه علاوه چې کوم جماعتونه دي هغه ته هم پته ده چې لار داسې ډېره ښکاره نشته. او تحریک انصاف هم دی وکړي د هغې کارکن چې کوم دی نو هغه فرسټریټډ هم دی، هغه غصه دی چې هغې څه څه ویلي نو هغه نه کېږي لګیا دي، هغه د ولس هغه کارونه نه شي کولی، نو هغه ته هم اوس غصه ورځي. نو چې کله غصه ورشي نو خلکو کې برداشت کمی را روان دی او د دې د وجه د سیاسي کلچر چې دی په دې کې د عدم برداشت دا عنصر تاسو ته زیات ښکاري. اوس نن په خلکو باندې هګۍ ویشتې شوي دي، ابله ورځ پارلیمنټ مخې له مسلم لیگ نون والا والې شوي دي.
ذکر ده په پارلیمان کې د سیاست والو ترمنځ د ماحول سم ساتلو لپاره د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د اخلاقیاتو کمیټي هم جوړه شوې چې مقصد یې د پارلیمان کاروایی د اخلاقو د ننه د عین مطابق چلول دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوې ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا پورډر شو یا څنګه د خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوسونکو په داروستو کې د پاکستان حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ د پنجاب د ډسکا د زمینی ټاکنو او بیا د سنټ انتخاباتو پر سر اختلافات رامست شي وو. عمران خان د سنټ تر انتخاباتو وروسته پر کمیشن تور پورې کړ چې د شفاف ټاکنو په ترسره کولو کې یې خپلې ذمواري نه دي پوره کړې، خو کمیشن په ځوابي بیان کې ویلي وو چې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي. په دې لړ کې پرون یو بل پرمختګ وشو کله چې درې فقهي وزیرانو خبری غونډه وکړه او د انتخاباتي کمیشن له مشره یې د استعفا غوښتنه وکړه. په نور تفصیل د شنواس سرزی په راپور کې
د پاکستان وفاقي وزیر شفقت محمود غوښتنه کړې چې الیکشن کمیشن د استعفا ورکړي. پر د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د وفاقي وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز په موجودګۍ کې میډیا ته وویل الیکشن کمیشن باندې نه یوازې د حکومت بلکې د اپوزیشن ډلو لخوا هم اعتراضات شوي. او شفقت محمود ویل کمیشن په انتخاباتو کې په درغلي ودرولو یا ختمولو کې ناکامه شوی دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھا نہیں سکا.
دی وای چې الیکشن کمیشن آف پاکستان خپلې ذمواری نه دي پوره کړې. الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ناکامه شوی. کمیشن چې په کوم حالت کې دی نو دا خو چلی دی نشي، او د دې خبرې یو لار ده چې الیکشن کمیشن دې په مجموعي توګه استعفا غانې ورکړي.
ته مجموعي استعفا دینا چاہیے.
د وفاقي وزیرانو لخوا دا غوښتنه په داسې وخت کې راغلې چې د فروری په 19مه په ډسکا پنجاب کې د قومي اسمبلی په یوه څوکۍ ان 15 اویا زمینی انتخابات شوي. په دغه ورځ د ټوپکونو ډزې هم شوي، مرګ ژوبله هم پکې شوه. تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلو په یو بل د ډزو تورونه لګولي، او هم په دغه ورځ ماښام مهال د الیکشن کمیشن د عملي شل پریزایډینګ افسران تر د سبا لکه د فروری تر شلمې سهار پورې غیب وو. مسلم لیگ نواز ډلې تور لګولی چې حکومتي ډلو دغه افسران غیب کړي. هم د فروری په 15مه الیکشن کمیشن په ډسکانو مې دغه انتخابي حلقه شوي انتخابات نل او یا مسترد وګرځول، او د مارچ په 13مه په ټوله حلقه کې د دوباره انتخاباتو اعلامیه جاری کړې وه. خو د مارچ په 10مه کمیشن یو بل پرس ریلیز جاري کړ چې دوی د ځینو نیمګړتیاو له وجې په ډسکا پنجاب کې دغه انتخابات د 13 مارچ نه د اپریل 10مه نیټې ته واړول. د وفاقي وزیرانو په پرنه غوښتنې هم په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مریم نواز وویل تیره میاشت په زمینی انتخاباتو کې چې کوم رقم درغلي حکومت کړي داسې هیڅ کله د امیرانو لکه د مارشل الله په دوران هم نه دي شوي. دا وای اوس که په ډسکا پنجاب کې یا نوخار کې یا د پښتونخوا صوبې په کوم بل ځای کې تاله ووټ چا نه دی درکړی، نو په دې کې د الیکشن کمیشن هیڅ غلطي نشته. دغه بدل د کمیشن نه ولی اخلي؟ دا خبره ډېره ښکاره ده چې د درغلیو باوجود تا ته ووټ نشو میلاو او خلکو ته ریجکټ او یا مسترد کړي، نو تا بیا د کمیشن شل افسرانو تختول او 14 غنټې دی پټ وساتل په ځای د دې چې معافي دي غوښتلې وي. الټه دې په کمیشن برید
وکړو.
د روانې میاشتې په درېمه د پاکستان د سنټ په خالي شوي 250 څوکیو هم انتخابات شوي چې پکې د اسلام آباد په یوه څوکۍ د پاکستان جمهوري تحریک غړي او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بریالی شوی. د تبه بریا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ویلو چې یاد کمیشن په درغلي ودرولو کې ناکامه شوی او په کمیشن ډېر ټکونه کړیو. کمیشن بیا یو غونډه بللې وه او د مارچ په 15مه یو پرس ریلیز جاري کړو چې په دوی باید تورونه ونه لګول شي، او د وزیر اعظم تورونه مسترد کړي هم وو. اوس چې پرون د وفاقي وزیرانو لخوا غوښتنه شوې چې دوی باید استعفا ورکړي، قانون پوه او په پیښور هایکورټ کې وکیل علي عظیم افریدي مشال رډیو ته وویل کمیشن سره د دغه وزیرانو ضد د توهین عدالت ورکولو اختیار هم شته، ځکه کمیشن د هایکورټ برابر اختیارات لري.
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي، دا اعتراضات ذات خود غیر آئینی دی. کم طریقہ کار چې د یعنی د اعلی عدلی جج صاحبان د ریموول د پاره دا همدغه طریقہ کار چې د آرټیکل 215(2) لاندې د الیکشن کمیشن د کمشنر د پاره یا د ممبرانو د پاره دا حکومت سره دا اختیار ایس کلم نشتا چې هغه د چیف الیکشن کمشنر یا د ممبرانو خلاف کاروایی وکړلی شي.
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون د 214 مادي د لاندې د پاکستان صدر د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه کوي. دغه ټاکنه د دریو کارو د پاره وی او د الیکشن اکټ 2018 د لسمې ماده د لاندې د کمشنر سره د های کورټ د جج برابر او د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی؟
او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي. د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوونکو د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پوله د اغزن تار غزولو کار 90% بشپړ کړی. اسلام آباد د ډیورنډ پر کرخه د کټارو لګول په 2018 کال کې پیل کړی وو چې کابل یې مخالفت کړی وو. دا یې د دواړو خواوو د ولسونو د ویشلو عمل بللی وو، خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګښت لپاره یې باړ لګولی. البته د کرخې دواړو خواوو ته پراته خلک وایي چې د ازغن تار د لګېدو او پر پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې یې اقتصادي زیانونه ګاللي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې. پامیر ساحل رپورټ اوروي.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخي هاغه خواته منډي او رستوران لاره او د ورځې بې لز زره څخه تر شل زره پورې روپۍ ګټلې. پر کرخي د اغزن تار غزیدو اتمرخیل اڑکړ چې خپل کاروبار په خبر ته انتقال کړي او وسته ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای واځي د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه وای اغزن تار اقتصادي او کاروباري چارې اغیزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو اړخیزه ګام بولي او په بیا بیا مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتیري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزې او کاروباري هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومندو او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4000 پورې روپۍ ګټلې چې وس د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وایي په بیا بیا حکومت ته ویلي چې باړ او ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواوو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې لپاره موږ ډېر جدجهد کړی دی، ډېر منډې تړلې کړې دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټۍ خراب کړې دي. خو بهرحال که دا باډرې او دا باډي خو لا خو دې موږ ته کولاو شي، موږ روزګار هم خراب شوی دی او موږ خورلنې پاتې شوي دي.
د پولي هغې خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواری وایي د باډ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې یوازې د ګورکو له لارې د خیبر تیراته د سامانونو لیږد د شاوخوا 40000 کسانو د روزۍ ګټلو وسیله وه، خو دوی ټول له څه د پاسه یو کال راهیسې بېروزګاره دي. شینواری وایي د خپل کاروبار هم خورا زیات اغیزمن شوی او بټۍ یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنډ لنچ کوم دوه مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د تورخم په نوم دی، یو د ګورکو په نوم دی. ګورکو هغه روزګار ځای دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکې یا مرکز جلال آباد ګمرکې محصول کېږي هغه معافۍ سره راځي. په ګورکو کې زموږ خلکو بټۍ جوړې کړي، تقریبا 50-60 خوشه بټۍ. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسېږي په بټو کې کېښود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپلو سیرا بازار پاکستان ته وړېده. په دې کې زموږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده، زموږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینواری وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیرا ته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي، خو ملک دلاور جان شینواری وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به یې ورکول او بیا به یې پاکستان ته لیږدول. د کورمی د تریمنګل عبد الیوسف مشال راډیو ته ویل د افغانۍ ارزښت د پاکستانی روپی پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل پیواړ سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته وختل.
موږ کومه علاقه د بارډر سره لګېدلې تریمنګل کنه، خلک د افغانستان نه هلته به تلل، هغه نه به سب چا مزدوري کړي، وخت را وخت به کنه بارډر کله بار لګېدو بیا بارډر بند شو. موږ خلک زیاتر خلک چې دي موږ بېروزګاره دي،
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک اوسي، چې د یوسف په وینا د زیاترو کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجي نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه، بوره یا چینی، رخت یا کپڑا، غوړی او سبزی او میوه وړي، او له هغې خوا موبایل آیل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وای پر ډیورن کرخه د اغزن تار، پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې ایواز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر، ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وای په خو به هر ورځ له پنجابه درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپۍ کاروبار وو، خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باړی لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه ډیر خواته لگاولای دا او بارډر باونډری لائن سیستم دا الټا افغانستان سایډ سپوته شو کنه. بل دویمه خبره دا ده چې موږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر زیات مشکلات دي په باونډری لائن کې، ولې چې موږ هم درست نه کیږي او بغیر چې کومه دو به انټری نه تاګ نه کیږي او کاروبار تجارتی چې کومه دوه هر شی بند شوی.
د جنوبی وزیرستان باجوړ، پکتیکا، خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وایي د اغزن تار غځېدو او پر لارو د خندونو له وجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې مهال کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له تیرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقې خبرو ته دوام ورکړی. البته د دواړو خواوو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې، خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان، انګور اډې، خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وې. همدارز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منظوري ورکړې. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لاري د شیانو لیګ درا لیګ دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخي دواړو خواوته د پروتوب لسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لاري ډېر وګدي شي یو د ختیز ولایتونو د کازمنګ کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار د ترانسپورت لاره چې د عمومي وزدا د تورخم لاره او د تورخم د لاره چې کوم مالونه د پاکستان طرف خیبر پختونخوا اړخه نو دلته ډېر جیګه بیه باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کم څو کسانو سوداګرو ته رسېږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خرو په وسیله باندې به دا مواد انتقالول، را انتقالول، نو خلکو ته به شخصي جیبونو ته به د ولسونو ګټه رسېدل او په هغې باندې بیا خپل اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته ګڼي چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځول یوازې امنیتي اړخ لري، نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی، چې ښایي د جون تر پایه او که نور وځنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسي. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال مشال راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي، بلکې اغزن تار د دواړو خواوو پښتانه بیلوي.
دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی چې یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنا باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي، ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په
اغزن تار باندې کیږي او نه د خندقونو پکښلو باندې کیږي او نه د کټارو په لګولو باندې کیږي.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کمه شوې ده. دی وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو اسټیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینا موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګورې د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قربانۍ له تیار خلک دی. د اسټیټ د امن او د سلامت یا د لپاره کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد راوړېدل په کومه بچ دا دهشتګرد او خودکشو با زموږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک به ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوام ولا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صداسې فواید نشته دي.
اقبال پردی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل سودرې نویم زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرخه کښلې وه. په 1940 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
په امیر ساحل وڅاسته یې راپور درکو چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار کاروبار ته څومره تاوان رسولی. مشال لډو ته وغږیستئ او لږه شیبه کې تاسو د خبرونو لنډیز به هم وړاندې کوو. خو بیا هم تاسو یم چې د نن ورځې ناڅاپه خبرونو وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. شاوخوا درې منټه کم شپږ بجې کېدونکي دي او نساء اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لغوي وروستي لنډ خبرونه اورو.
د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پړه غونډه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په نننۍ غونډه کې د لانګ مارچ طریقې کار او د اپوزیشن د غړو د استعفاګانو د ورکولو پړه خبري کیږي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ درېمې نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوې ده. بلخوا د کمیشن چارواکي په بیان کې وایي چې د هیڅ فشار تر لاندې نه دی راغلی او نه به هم په راتلونکي کې راشي. د بلوچستان په هرنایي ضلع کې پکان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. نن د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ویډیو تور چې د هرنایي په تورغر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر اوستلو بوختو چې الته اور ولګېد. وژل شوي کسان د پښین او افغانستان سره تعلق لري. پولیس وای په کراچۍ کې د رینجرز واکونو په موټر بنی برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د پولیس مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې وویل چې د رینجرز واکونو په موټر دا برید د مارچ په 15 په کورنګي ټاون کې شوی او بم په موټر سایکل کې خودل شوی. په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په سوات کې وطن د خپلې کورنۍ څلور کسان وژلې دي. د سوات تحصیلي کابل ډي اس پي مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د کابل په شاډېره سیمه کې وطن خپله مور دورونه او روندار په ډزو وژلې دي. پولیس وایي تورن تر نیولې دي او د پیښې پلټنې روانې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ماسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورټر ویلي دي د ماسکو غونډه د اغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دفاع وزیر لالایډ آسټن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو غوښتنه کړې ده.
اوردونکو وروستۍ لنډ خبرونه مو واورېدل. همدې سره د مشال د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو ریډیو خپرونې اورېدئ شئ. خپل کوربه سره مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکې. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا خپرونې پیلېږي. د الله په امان. ښه وختونه.